Radio.
سلامونه، سهار مو په خیر دی. ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغي 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري 14 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنی خبری مجله پیلېږي. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مروري ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې شوي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل له پرون مازیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې را روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي. خو د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې کډې نورو سیمو ته بر کړي دي. پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یوه اندازه درملو لیږد د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلېږي. د پاکستان د ګمرک مشرې بیلام رمضان پرون رویټرز خبری آژانس ته وویل د راتلونکې سه شنبه په ورځ به 16 لارې د واګا بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. د میرمن رمضان په وینا د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو کم عمره لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي. دا لوبه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. وروسته له دې چې روسیې یو شمیر پوځیان له اوکراین سره له پولې په شا کړل، د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ په کمیدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره په مسکو کې پرونی ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک رادرفورد برتانیایی دی، د بلجیم طبیعت لري او اوس 14 کلن دی. نوموړی غواړي په خپله وړه الوتکه کې د مارچ له 12 د ځمکې چار چاپیر سفر وکړي. اټکل کېږي چې دا سفر به له 2 تر 3 میاشتو وخت ونیسي. که دا ځوان پیلوټ دې هدف ته ورسیږي، نو نوم به یې د ګینس په کتاب کې چې د نړۍ د په زړه پورې پیښو تاریخ پکې لیکل کېږي ثبت شي. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. تخنیکی چارې شمشاد زدران سمبالوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. طالبانو اروپایی ټولنې ته ډاډ ورکړی چې په پسرلی کې به د نجونو پر مخ د تعلیمي مؤسسو ور پرانیزي. خو آیا دا د دوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته کولی شي؟
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غرب دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
د کونړ پر سرکانو او مروري ولسوالیو یو ځل بیا له پاکستانه د توپونو د ډزو ادعاوي کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ مرکزی ته اتیا او توپونو نه زیات راویشتل او دغه واټړ دغه سرکانو خوښه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګي.
برتانیا به په راتلونکي میلادي میاشت کې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالره بسپنې د غونډې کوربه وي. په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت ته کتنه کوو.
خزه یې په سیاسي لحاظ حاشیه ته بیولي، زموږ د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنو ته اصلا پام نه کوي.
او د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن د اوکراین د کړکیچ په اړه غونډه کوي.
د ناټو دفاع وزیران به اروپا ته تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ټولګي تخرغ لاس د اروپای ټولنې استاذ ل طالبانو غوښتي دي چې پر روانه وری میاشت کې هوندی او په هنتونونو د دنجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استاذای توماس نیکلسن وای په دوحه کې د طالبانو له استاذو سره د غونډې پر مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسایل شریک شول. طالبانو ژمنه کړې چې ښوونځي به پرانیزي او نجونې به پرېږدي چې زده کړې وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې له استاذو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاذ توماس نیکلسن تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګند کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه او طالبانو ژمنه وکړه چې د 1400 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانستل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپای ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواخي دارلسمه په ګرمو سیمو کې د پانتونونو د پرانستو لپاره او د کابو ومه په سړو سیمو کې د پانتونونو د پرانستو لپاره اعلان کړی و، خو شرط یې دای شي چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د ترګتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. شغلې نیکلسن هم دره څرګنده کړه چې د ښځو او لژکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریک شوې دي. د نیکلسن په وینا اروپای ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپای ټولنې ویلي دي چې د مرستې به د ملګرو ملتونو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د شاغلین نیکلسن په وینا د اروپای ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبري به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې تیر شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي.
و مور دل چې طالبانو د اروپای ټولنې چارواکو ته ډاډ ورکړی چې پر روان حمل میاشت کې به ښوونځي پرانیزي او نجونې به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. دا ډول تعهد طالبان دې ته نږدې کوي چې په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه د متحدو ایالاتونو په هارټفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک له احمد شیبر سره د مرکې په پیل کې وایي
د نجونو مکتبونه په رسمیت پیژندلو دپاره باید کیدای شي یو ګام واوسي، لیکن دا چې په مطلق موږ ووایو چې دغه به دوی وشي کولای چې غرب دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم لږ نور موارد هم دلته موجود دي، په خاصه توګه د دیموکراسي، د خلکو نوع سیاسي حقوق، نور ټولنیز حقوق،
د هغه پراخ بنسټ حکومت جوړونه. ورډک صاحب، که چېرته همداسې وي لکه څنګه چې د اروپای ټولنې له استازو سره بېخوا ته طالبانو غونډه کړې ده، بلې خواته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي دي چې واشنګټن د طالبانو په ضد د کومې منظمې وسله والې ډلې ننګنه کوي او نور قدرتونه هم دې ته نه هڅوي چې دا کار وکړي. دا هم یو ډول د طالبانو ملاتړ نڅرګندوي.
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې درته څرګند کړي، لیکن یو تشویش دلته یوازې د امریکا نه دی، بلکې د منطقې هم ده که چیرته نور وسلوال دلې لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې دوشنبه کې غونډه شوې وه، په خوانی شمالي تلوالي چې په پسلي کې بو دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې، خو بیا په دې کې چې دغه یو تشنج را منځته کی چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ورنږدې کیږي، بیا دلته د داعش د ځای پر ځای کېدو
ویر هم شته چې دلته یوازې د داعش په برخه کې ټام ویسټ یو ډول له طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ضد باندې د په وینا لاسته راوړنې لرلې دي، خو بل لور ته د القاعدې په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد معنا لري او که څرنګه؟
د ټاموس خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې، په یو ځای کې تقریبا د په مطلقه توګه یو پراسپکت او یا یو امید یا دوربچه یا روزنه ده طالبان پر رسمیت پیژندو رد کرده بیا پا دن و نور و مواردو که خوشبینی ترگنده وله لیکن ده داعش و ده القایده پاک لکه و یو القایده تقریبا دسته یو مر ارگان ده ده طالبان او ده القایده تقریبا بری کیمیا تقریبا ودونه فرک کریدی او اتا ده ربانی پا وقت که دویده افغانستان تذکره اخسیدی پاسپورتون اخسیدی اغا پا تخنیکی لحاظ بانده ده طالب او ده القایده بیلتون دیر مشکل کرده لیکن ده داعش القایده نه هم داعش دیر پیساب غرف تا اغا دیدوی میتودون تشدد لری او غرب تای مشکل جور کرده نو فکر کوام چه دی داعش سر با دی امریکا مشکل زیادتر وی نسبت دی طالب او دی القایده
دی امریکا پا هارتفورد پوهنتون که دی سیاسی علوم استاد احمد وایس وردگو چه لازاده رادیو سره خبری کوله
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
برتانیا اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د یوې سرمشریزې کوربه به وي چې په آنلاین ډول ترسره کیږي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بشري برخه کې میلیاردونو ډالره بس پنه راغونډه شي. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو له رژیم سره لویدیز مرسته نه کوي او ملګری ملتونه وایي چې تر 40 میلیونه ډیر افغانان د ژوندۍ پاتې دوه لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان نیم اولس له سختې لوږې سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا سته. دا یو ځایي د یوه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د مرستو تر ټولو ډیره غوښتنه ده. ملګرو ملتونو او برتانیا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د راتلونکو میاشتې په غونډه کې به د مرستندوی هیوادونو ملګرو ملتونو او افغان مدني ټولنو استازي برخه اخلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس هم وویل چې په دې سرمشریزه کې به د خوړو سرپناه او روغتیایي خدمتونو پر چمتو کولو تمرکز وسی. په ځانګړې توګه هغو نجونو او ښځو ته به د مرستو پر لارو چارو خبرې وسی چې د طالبانو له واکمنۍ سره یو ځل بیا په بهر کې له کار کولو محرومه سوي دي. اغلی تراس زیاته کړه چې دا غونډه د نړیوالې ټولنې لپاره یوه مهمه شیبه ده چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل چې په افغانستان کې د اړتیا کچه بې ساري ده. د بیکاری پایلې به ویجاړوونکي وي که هڅې ونیسي او لندن به د دې نړیوالو هڅو مشري وکړي. برتانیا پروسه ښکار له افغانستان سره د 390 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه وکړه چې په دې کې د تیرې میاشتې څه باندې 100 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته هم شامله ده. د برتانیا یو شمیر ډیپلوماټان تیره اونۍ کابل ته تللي وو چې له طالبانو سره خبرې وکړي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کونړ ولایت په سرکانو او مرورې ولسوالیو کې د پاکستان د پوځ لخوا د توپونو د ورولو په اړه یو ځل بیا ادعا شوې ده. د طالبانو چارواکو د پاکستانی ځواکونو تازه بریدونه تایید کړي او وایي چې مرکزی حکومت یې له دې موضوع خبر کړی دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو وای د سې شنبې ورځې مازیګر مهال پاکستانی ځواکونو د دوی د ولسوالۍ پر مختلفو سیمو د توپونو او نور وسلو ډزې پیل کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو محمد خاکسار ازادي راډیو ته وویل
مخکې دغه نولې طرف ته نو پاس نشاته دغه انډک باندې او ته ویل کېږي پیپسي بمانه نه نو پر سولو به کو د سولو به او د سټریپ مخکې سفرې ویل کېږي دغه ځینې اول هغه په وړوډ زبانه پیدا کې نو ست غټې ډزې شروع ګنګل کړي او د ګنګل نه مخکې ادم ویشت سرکانو ولسوالۍ خاص کر مرکزی ته اتیو توپونه زیات را ویشتل او دغه واټر دغه سرکانو خوښه په کورونو دغه بازارونو کې ولګي.
خاکسار راته لډیورن کرخي ها خو هغه سیمه هم په ګوته کړی چې په کومو کې پاکستانی ځواکونو ټانکونه او توپونه ودرولي او د خو پرې د دوی کلی ولی
دا کوم چې هغه اشتل کوي دا غزنه دغه ته د باجول د غونډي او ته ویل کیږي د غونډي نه د چارکې او ته ویل کیږي دا غزنه ټول چیرې راځي د پښتې د سر نه راځي د کارو کړنو نه راځي چې در افغان ټوک ته ویل کیږي د نو پاسه نه دي چې د غړ غړ مرکزونه دی او د غړ غړ خلاګانې جوړې کړي دي همدا غزنه دغه ټول چیرې بریدو نه کوي
د سرکانو وسیدونکې وای د یادو بریدونو لامل ګڼو کسانو په یخ ژمي کې خپل کورونه پریخي دي طالب چارواکي هم منی چې پاکستانی وزواکونو یو ځل بیا د خپل وسلو خلی سرکانو او مروري ولسوالیو ته سمې کړې دي یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او اواز سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل ل تیر ورځې پاکستانی ځواکونه د سرکانو او مروري ولسوالۍ پر یو شمیر سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه د مرګ ژوب لپاره معلومات نه لري خو په مرکز کابل کې خپلو مشرانو ته د بریدونو راپور ورکړی دی د پاکستان پوز له 2010 زیږدیز کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې او په سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړې دي تر اوسه پاکستاني او حکومتي مسؤلینو د نوو پیل شوو توپچي بریدونو په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده د هیواد د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر اوسه د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په روانو لوبو کې توانېدلې ده چې د برونزو مډال خپل کړي که چیرته د لوبډلې ازبکستان ته ماتې ورکړه نو د سپینو زرو مډال به ترلاسه کړي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته وویل که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به خپل کړو
زموږ ملي لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي یوه لوبه یې ایران ته بایللې دوې لوبې یې ګټلې هم یې قرغزستان ته او هم یې تاجکستان ته ماتې ورکړې د اوس لپاره زموږ درېم مقام او د برونزو مډال کره شوی که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به مو هم خپل کړی وي
د لوبو روان جام د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی قدر منوریدونکو شیبه وروسته به سالم محمد صالح لتا سو سروي خو د دې خبرونه ورستي موضوع د ناتو دفاع وزیران بنن د اوکرين په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړي په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې پر اوکرين د روسیې د احتمالي بریټ مخه څرنګه نیول کېدای شي د موضوع جزئیات احمد شبر اوروي
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې د سیشن بي پورس خبري اعلان او تغویل چې ناتو دا سي نقش نه ترلاسه کړي چې روسیا دې د اوکرين له کړکې چلا سوخلي
ناتو ديفنس منسترز ويل ميټ ټو ادرس
د وی د ناتو دفاع وزیران په اروپا ته په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي له ماسکو څخه دا سي نقش شته چې ډیپلوماسي ته دوام ورکړي دا د محتاطانه خوشبيني زمينه برابروي خو تر دې دمه پر مزکه د کرکیچ ته کمیرو هیڅ نقشه نه لیدلې د ناتو د سرمنشي تر دې څرګندونو لږ وروسته پرون په ماسکو کې د جرمني سر اعظم اولف شولتس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او روسیې اعلان وکړ چې یو شمېر پوځیان به د اوکراین له پولې پوښښ کړي روسیې د اوکراین له پولې سره نږدې 3000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي لویدیز ته هیواته چې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسملاندې کړې د اندیشنه لري چې پر اوکراین بریټ ونه کړي ماسکو ویلې دي چې پر اوکراین حمله نه کوي خو ټینګار کوي چې ناتو د اوکراین ته غړي توپ نه ورکوي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو د خبرونو د برخه ته مو په سلامونو هرکلی کوو شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اول خبری کانفرنس کې ویلي و چې طالبانو عمومي بخښنه اعلان کړي او له ټولو شکیلو لوریو سره دښمنی پای ته رسولې ده د ټولګډونه حکومت جوړول، د شرعي نظام لمخې د شوزو د حقونو خوندیتوب، د امنیت خوندی کول، د بیان ازادي تدرناوي او منلې او ترڅنګ د اقتصادي وضعیت شکیدل هغه ژمنې و چې طالب حکومت افغانانو سره کړې وي. خو د شپږ میاشتو له تیرېدو وروسته طالبان څومره خپلو وعدو ته ژمن پاتې سوي په دې راپور کې اوري.
ټول نړیوال ته د زړه له کومې خپل سلامونه او احترام.
پر کابل د واکمنې د وروسته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لومړنۍ مخامخ خبري ناشته، له دې وړاندې د هغه تصویر نه ورسنی شوی. ښاغلی مجاهد په دې کانفرنس کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې طالبانو نور کینه او دښمنی پای ته رسولي او عمومي بخنه اعلان کړې ده.
ټول هغه کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړو عفو سوي، زموږ له خوا نه هم ټول عفو سوي دي.
خو ځینې وایي طالبان خپل لومړنۍ ژمنې ته متعهد نه وو. دا شخص چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، ورور یې اته کاله د مخکینی نظام په ملي اردو کې نظامی افسر وو، خو له تیرو درې میاشتو راهیسې له طالبانو سره په بند کړی.
مجاهد صاحب په خپل کانفرنس کې وویل عمومي بښنه ده. چیرې ده عمومي بښنه؟ درې میاشتې کېږي چې ورور مې نشته، میرمن او اولادونه یې ماته پاتې دي، نه یې مړی معلوم دی نه ژوندی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استول شوی راپور کې لیکلي، په افغانستان کې د طالبانو لوبیا ځلی واکمنۍ وروسته د مخکینی حکومت نږدې سل تنه چارواکي، سرتیر او نور نظامی پرسونل وژل شوي، هغه موضوع چې طالبانو رد کړي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول د طالبانو بل ژمنه و چې ذبیح الله مجاهد په خپل لومړي کانفرنس کې وکړه.
قوي اسلامي هر اړخیز او افغانانو ته د منلو وړ نظام ولرو.
خو وروسته ولیدل شول چې د کابینې ټولې چوکۍ طالبانو پورې تړلو کسانو ته ورکړل شوې، هغه کار چې د افغان سیاستوالو په ګډون د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا، المان، چین، ترکیه، قطر او د اروپایي ټولنې له نیواکو سره مخ شو. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو کې، یعنی د 2021 کال د سپتمبر په 9مه د اروپایي ټولنې لخوا یو خبره شوې اعلامیه کې ولیکل شول. د لومړنیو اعلان شویو نمونو له مخې باید وویل شي چې دا کابینه د قومي ترکیب او مذهبي رنګارنګۍ له مخې د افغانستان استازولي نشي کولای او ټولګډونه نه ده. خو طالبان له دې ټولو سره سره خپل حکومت ټولګډونه بولي. په شرعي چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب او ورته د اسلامي زده کړو د زمینی برابرول بل شمنه وجه طالبانو خلکو ته ورکړه. داسې مهال چې له دې چوکاټ هیڅ ډول تعریف نه دی وړاندې شوی، خو اوس د افغان جنو خوځو لویه برخه د کار، زده کړو، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو اجازه نه لري. د دې ترخوا یو شمېر خوځو چې د طالبانو د دې پریکړو خلاف غږ پورته کړی، د اداو پر بنسټ د طالبانو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شوي. له دې میرمنو ځینې یې ترور او یا هم بندیان شوي چې د خوځو د حقونو فعالانو یې مسؤلیت پر طالبانو ورواچوه، خو طالبانو دا اداره کړه. تر دې چې د بشري حقونو د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو هر سژر د معترضو نجونو او ښځو د نیول کېدو د پای غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د دې ټولو په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، که طالبان د خلکو او نړۍ څخه د مشروعیت اخیستو په لټه کې وي، باید د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. کابل میشت زهرا رهنورد هم د طالبانو په ژمنه نیوکه کوي او وایي
کاملا خانمار از لاز خزه یې په سیاسي لحاظ حاشیه ته بیولي، زموږ د تیرو شل کلونو لاسترارونو ته اصلا پام نه کوي. ژمنه یې کړې وي چې موږ د خزو حقونو ته پام کوو، مګر هیڅ هم معلوم نه دي. ټول په یو بی برخلیکه او ناهیلۍ سره پر مغزو
لرسنه یو سره د خچلن او د بیان ازادۍ ته درناوی د طالبانو بلش مروه. خود بی پولی خبریالانو ټولنې او درسنیو د ملاتړو ځنی او نور بنسټونو لخوا تخبرو شوې او راپورونو لمخي افغانستان د خبریالانو لپاره په یو غواخون کې هیواد بدل شوی. طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ وروسته ځنی خبریالان ونیول او ځنی یې وهل ټکولي هم دي. نړیوال ټولنې هم طالبان د بیان ازادۍ څخه په سرغړونې تورن کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د سلواغي په شپږشتمه په یو اعلامیه کې ولیکل، د یوې نوې سروې له مخې د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته په افغانستان کې له 603 رسنیو 318 تړل شوې دي. په اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په رسنیو کې نږدې 50,000 کسانو کار کاوه، خو اوس له دې شمېر یوازې 2,234 تن خبریالان په دنده بوخت دي. په دوی کې 82% خلک چې اوس بې دندې شوي ښځې او نجونې دي. د 800 ورځپاڼې مسؤول مدیر مجیب مهردات ازادي راډیو ته وایي
په صورت سیستماتیک
رسنۍ په ډیر سیستماتیک ډول سانسوروي، خبريالان نيسي. د طالبانو د امنیت ریاست، کورنیو چارو او د اطلاعات او فرهنګ وزارتونه د رسنیو په کار کې لاسوهنه کوي او مطالب یې سانسوروي.
د اقتصادي وضعیت خواله د طالبانو بل مهمه شمنه و. هغه چې تر اوسه نه یوازې دا چې عملی شوی نه ده، بلکې د افغانستان اقتصاد د سقوط په دور شل کې دی او رسمي شمیرې ښیي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 280,000 خلک بېدندې شوي. تر خوای د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 23 میلیون افغانان همدا اوس خواړه نه لري او 90% یې بیا په بېوزلۍ کې ژوند کوي. نږدې 15 میلیون ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي، چې په دوی کې 1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ دي. او امنیتي خوندیتوب د طالبانو د حکومت د چارواکو یو بل مهم ژمنه و چې له خلکو سره یې کړي.
زه ټولو هیوادوالو خصوصا د کابل خاریانو ته اطمینان ورکوم چې نور به د دوی امنیت بشپړ خوندي وي، د دوی سر مال او عزت به خوندي شوی.
د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد سرګندونی دي چې په خپل لومړني مخامخ او تصویري خبري کانفرنس کې یې کړي. خو د یو شمېر افغانانو په باور دا سرګندونی یوازې د ژمنې تر حده محدودې پاتې شوې دي. طالبانو له واکمنۍ وروسته داعش ډلې په کابل، ننګرهار، کندوز، کونړ، کندهار او هرات کې خونړي بریدونه کړي. تر خوای نږدې هر ورځ د هدفي او مرموزو وژنو خبرونه خپرېږي، چې یوه بېلګه یې د ملي یووالي حکومت کې د اجرایه ریاست د پخواني لومړي مرستیال محمد خان پر کور برید دی. تر خوای تېره اونۍ کابل کې یو تن یو مور له خپلو دوو لوڼو سره ووژله. طالبانو د دې پیښې په تړاو د یو تن د نیولو خبره هم وکړه. انسان تختونه بله لویه ننګونه ده چې هره ورځ ورسره د طالبانو حکومت لاسو ګرېوان دی. حڅه موکرا چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد سره د دوی د تیر شپږ میاشتنی حکومت والی په اړه خبرې وکړو، خو له ډیرو اړیکو سره سره بریالي نشو. طالب چارواکو وروستیو کې په زلونو دا خبره کړې چې په لومړیو شپږ میاشتو کې د خپل حکومت والی لپاره د ټاکلو اهدافو پوره کولو ته نږدې شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې مو د طالبانو د ژمنو د عملي کېدو په باب راپور واورید. ازادي رادیو ته غوښیست اوس به لملالی بشیر څخه وورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه کومي مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورسپانو او خبرونو یو اربیا د افغانستان د اسعاري زیرمو په باب د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر پریکړه او د هغې پر عواقبو لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې اړه په یو مقاله کې لیکي، لکه چې طالبانو په تیر اگست میاشت کې یو وار بیا پر افغانستان ولکټینګ کړه، د افغانستان بانک د نیویارک په فدرال ریزرو بانک کې تر 1 میلیارډ ډالرو ډیره مالی شتمنۍ ترلوده. د لیکنې په حواله په هغه وخت کې زیاتو څارونکو ویلي و چې د مسالې د بایدن ادارې ته پر نوي رژیم په مالی لحاظ د نفوذ زمينه برابره کړې ده. لیکوال زیاتوي کله چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب سو، لډیرو خلکو سره تر ډیره وخت دا پښتنه و چې د بایدن اداره به لدې کنګل سوي شتمنۍ سره څه کوي. بل دا چې د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته به امریکا له دغه شتمنۍ سره څه وکړای سي. خو د لیکوال په خبره دغه پښتنو ته تیره جمعه ځواب ورکړل سو چې ولسمشر جو بایدن په یو اجرایه فرمان سره د افغانستان بانک دغه شتمنۍ پر دوو برخو وویشله. له دغه پیسو درې نیم میلیارد ډالر له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ګرځول سوي او دا موضوع اوس قضایه پریکړې ته انتظار ده. خو درې نیم میلیارد ډالر نور شتمنۍ د فدرال حکومت لخوا د سپتمبر د 11مې د حملو د قربانیانو وړې ډلې ته د تاوان لپاره بیله سوې ده. د افغانستان یو شمیر فعالو میرمنو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د شتمنۍ د یوې برخې د ځانګړي کولو پر پریکړه دی له سره غور وکړي. دغه لیک د 4000 افغان میرمنو په استازیتوب چې له بنسټونو جوړ شوی دی لیکل شوی او څه باندې 100 فعالو افغانو میرمنو لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر بایدن دې پریکړه د امریکا د بانکونو اعتماد زیاتمن کړي او لا یې زیانمنوي. د برتانیا پالیټکس آنلاین خبرونی پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو د شپږو میاشتو پوره کېدو په مناسبت لیکنه خبره کړې ده. د خبرونی یو مقاله په دې عبارت پیلېږي: پرون د فبروري 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو شپږ میاشتې پوره سوې او د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC خبرداری ورکړی چې د لوږې له کبله شایي دومره افغانان ومري چې د تیرو 20 کلونو په جګړه کې ساری نه ولیدل سوی. لیکوال د همدې کمیټې په وینا زیاتوي چې د افغانستان 90% وګړي شایي له بېوزلۍ سره مخامخ سي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې عاجلې تګلارې غوښتنه کړې ده او وایي چې د امریکا او اروپا رهبران باید د اوسني اقتصادي بحران حل ته پام وکړي چې افغانان وکړای سي خپلې لومړنۍ اړتیاوې خپله پوره کړای سي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړې، په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ ورځ تر بلې پر زیاتېدو دی او د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی وو اوس هغه مالی مرستې بندې سوي. یوازې د ځینو ادارو لخوا بشري مرستې پر خلکو ویشل کیږي.
لدی سره د ازادي رادیو دا برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ.